د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر یم او د ازادي راډیو پښتو خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خپرېږي. ولسي جرګې د 2019 مالي کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. ولسمشر غنی وایي حکومت به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. نور موضوعات لرو، خو د دغو او نور موضوعاتو تر خپرېدو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فرشتي جلال زی چمتو کړي دي.
اوریدونکو ستړي مسئ، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په کندهار او کابل کې د وروستیو تروریستي حملو له امله د وژل سوو کسانو د فاتحې مراسم نن په ارګ کې ترسره شول. د افغانستان جمهور رئیس وایي هغه کسان چې په کندهار او کابل کې تروریستي حملې کړې په پاکستان کې آزاد ګرځي. او د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي. په کندهار او کابل کې د وروستیو تروریستي حملو له امله د وژل سوو کسانو د درناوي لپاره نن پارک کې د فاتحې مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکو برخه اخیستې وه او د حملو د قربانیانو روح ته دعا وسوه. د ښاغلي غنی د فرمان له مخې نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم و او د دې هیواد پر دولتي ودانیو بیرغ نیم ځوړند و. د افغانستان جمهور رئیس وایي هغه کسان چې په کابل او کندهار کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اخیستی په پاکستان کې آزاد ګرځي او فعالیت کوي او د پاکستان حکومت یې پر ضد چندان اقدام نه دی کړی. ښاغلی غنی دغه خبره د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته کړې. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا پرون ماښام د افغانستان جمهور رئیس ته ټلیفون کړی و او په افغانستان کې د وروستیو تروریستي حملو له امله د خواشینۍ مراتب ورته وړاندې کړل. د خوست د وزیرستان د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ نن پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال وایي نن د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د ګلان لپنغالي د وزیرستان د 200 کورنیو کاروان بیرته خپلو سیمو ته روان شو. دا هغه کورنۍ دي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله بې ځایه سوي او خوست ته راکډه سوي وي. د دغو خلکو څخه یو تن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
نور محمد پیخیل دوار او وخت درک شلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه پر دوانیم کوله پیرا کیږي چې میشته چاته بعد تر وا تر پاکستان نه دوکړي شپه خوشحالي سره راونی.
د خوست والی بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې په لسو ورځو کې به 2000 کورنۍ بیرته په خپل خوښه وزیرستان ته ولاړ شي. د خوست والی ویندوی زیاته کړه چې له دې خلکو سره به بشپړ همکاري کوي. او د سرپل په سنجارک ولسوالۍ کې نولس کلن نجلۍ د کورنۍ تشدد له امله ځان غرغره کړی دی. د سرپل د والی ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجلۍ ګرلوخ نومېده او کورنۍ غوښتل چې په زور یې واده کړي. د سرپل د والی ویان زیاته کړې چې د دې پېښې په تړاو د دغې نجلۍ پلار او د پلار پولیسو نیولی دی او تر تحقیقاتو لاندې دی. د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراین کلک ملاتړ کوي. بایدن نن د اوکراین او د امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د 15مې کلیزې لمانځنې په مراسمو کې او له هغه هیواده د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره اوکراین ته تللی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن په کیف کې وویل اجازه راکړئ زه دا په وضاحت وایم چې د مینسک موافقې په څیر سیاسي بهیر تر هغو چې د روسیې له لوري تشدد په اوکراین کې پای ته نه وي رسیدلی نشي عملي کېدلی. یوازې تر هغه وروسته چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپل پلویان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي او په دونباس کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته اجازه ورکړي له اوکراین توقع کېدای سي چې خپل سیاسي تعهد عملي کړي. سپینه ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې د اوکراین ته د بایدن دغه سفر د هغه هیواد له خپلواکۍ دیموکراتیکو پرمختګونو ثبات او امنیت د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. د ترکیه د یوې بارلونکې الوتکې د سقوط له امله نن لږ ودرېشتنه په قرغزستان کې مړه شوي دي. الوتکه د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته نږدې راغورځېدلې ده. په دې پېښه کې د هغه کلي زیات خلک مړه شوي چې دغه الوتکې سقوط پکې کړی او ویل کېږي چې ډېر خلک هم زخمیان دي. د قرغزستان د حکومت ویاند وایي چې د الوتکه له هانګ کانګ د استانبول پر لور په پرواز کې وه چې په یوه ګڼمېشته سیمه کې سقوط وکړ او لږ تر لږه 40 کورونه یې خراب کړي دي. د قرغزستان ولسمشر الماسبیک کرتنبایف سبا په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د پېښې یو عیني شاهد وایي
ګرولډل واشخاچا پاستانه سمولو 30 روز خان بلز دا بیس
دا وای دلته بيخي وشتناک ژغسو دا د وی عادی الوتک ژغنو ما د باندې لکورس خد باندې منډه کړه چې الوتک می ولید چې په اسمان کې په شدت سقوط په حال کې و. یو ډیر وشتناک ژغو د تیلو او ډبرو د سوځیدلو بوی ټوله فضا ډکه کړې و. په سیمه کې تر ډیره وخته د قرغزستان د صدر اعظم مرستیال او د بیړنیو حالاتو وزیر موجود و څو وضعیت وساري. په سوریه کې ملیشه ډلو پریکړه وکړه چې د روسیې او ترکیې په مشرۍ د روغې په مذاکرو کې برخه واخلي. دا مذاکرې به د جنوري په 23 د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. چارواکو نن ویل د ملیشه ډلو استازو دا پریکړه په انقره کې د روانو غونډو او خبرو په پایله کې کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې په استانه کې مذاکرې به د دوی، ترکیې او ایران په مشرۍ ترسره سي چې د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن استازي به هم ورسي. شان سپایسر چې د جنوري په 20 د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د کار تر رسمي پایل وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندی ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې سفیر د ټرمپ د ملي امنیت له سلاحکار سره په ټلیفوني خبرو کې امریکا ته هم د استانې په مذاکرو کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د کرملین ویاندوی دغه خبر نه دی تایید کړی. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. ولسی جرګې د 1416 مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده.
ولسمشر غنی وایي حکومت به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو له عاملینو غچ واخلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیايي سکتور اړوند ډیری ستونزې د دې لامل سوي چې د خصوصي سکتور په برخه کې پانګونه او پراختیا اغیزمنه کړي.
دا وایي د خصوصي سکتور په برخه کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې پانګونه او د خصوصي سکتور پراختیا یې اغیزمنه کړې ده.
له خوسته د وزیرستان د کډوالو بیرته ستنېدلو لړۍ پیل سوه او 200 کورنۍ شمالي وزیرستان ته روانې سوې. دغه کډوال په خوست کې له چارواکو او خلکو څخه خاطرې لري.
مېس په افغانستان کې کام زیات ونیم کوله تیر کړل او ډېر په خوشحالي سره کامنیتی ځواکونه وي، کا پولیسونه وي، کا مثال کا عوام وي، د دې سمې ډېر د وګونه کې ډېر بنه خوشي وي.
د دغو او نور مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 1416 مالی کال ملي بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1416 مالی کال بودیجه 2.9 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد عادي او 1.1 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب سوي بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
بالاخره ولسی جرګې له زیاتو بحثونو وروسته د 1416 مالی کال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د 1416 مالی کال بودیجه 4.9 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد عادي او پاتې 1.1 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده. عادي بودیجه 2.8.2 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 1.1.001 میلیارد افغانۍ جوړوي. رای ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت له یو کارت پرته په غوڅ اکثریت سره تصویب شوه.
له دې وړاندې د 1416 مالي کال ملي بودیجې طرح دوه ځله د یو شمېر نیمګړتیاوو او نامتوازنوالي له امله د ولسي جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د تېرې بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې 70 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی. د دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار چې د ملي بودیجې په اړه یې عمومي غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل چې یا د بودیجه 2% له بهرنیو او 8% له کورنیو سرچینو څخه تمویلیږي.
موږ داخلي منابع چې دي د فیصدې په لحاظ باندې 8% دي او خارجي منابع چې دي دا زمونږه 2% دي.
ښاغلی یار زیاتوي چې د 1496 مالی کال ملي بودیجه 10 میلیارد افغانۍ کسر لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب شوې بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. د دغې جرګې غړی صادق زاده نیلي په دې اړه وویل:
په حکومت باندې غږ کوم، بودیجه چې تصویبیږي او تاسو ته راځي، هیله من یو چې په مصرف کې زیات دقت وشي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د 1495 مالي کال د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وغړي سل بې اعتماد کړل چې حکومت دغه موضوع د زیات وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
و موریدل چې ولسی جرګې نن د 1496 مالي کال بودیجه تصویب کړه. د دولت بودیجه د افغانستان د عادي وګړي لپاره څه ګټه رسوي؟ که هغه په خپل وخت تصویبیږي یا په ځنډ، ګټه او زیان یې څه دی؟ دا او نورې پوښتنې نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو له رئیس آزرخش حافظي سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حافظي، لومړی د مرکې په پیل کې د تصویب شوي بودیجې په اړه داسې وایي:
بودجه خو باید اصولا د مالی کال څخه د مخه باید تصویب شي. زموږ مالی کال په اول د جدي پیل شوی دي، نو اوس مهال تقریبا یو میاشت ځینې تیر دي. باید دوه درې میاشت د مخه باید تصویب شوی وای تر څو چې هغه مصرفونکي ادارات ځان سنبال کړي وای دغه خپل وظایف سره. خو بیا هم خوښ چې تصویب شو، ولې دا چې بودجه څه اغېزه لري پر عمومي خلکو باندې، دا انکشافي بودجه خو مستقیما د خلکو د ژوند سره اړیکه لري. په دې معنا چې دلته اقتصادي پروژې جوړیږي په همدغه انکشافي بودجه کې، لارې جوړیږي، د برښنا بندونه جوړیږي، مزې تیریږي د برښنا. دا ټول د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي او د هغې څخه خلک ګټه پورته کوي. او کله چې دا بودجه مصرف نه شي، معنا یې دغه ده چې وروسته پاتې والی زای پات کیږي او انکشاف تحقق نه مومي.
او د بودیجې هغه برخه چې عادي بودیجه ده، هغه په کوم مواردو مصرفي دولت؟
عادي بودیجه هم مستقیما د مامورین دولت پورې اړه لري، چې د هغوی معاشات دي، د هغوی حقوق او امتیازات دي، د تقاعد خزاني پیسې دي هلته، او د هغه برخه چې خونځي جوړیږي، نور مسایل جوړیږي، دا ټول عادي بودیجې پورې اړه لري. چې موږ خپل د لګښتونه کم چې انکشافي بنا نه لري، دا ټول په عادي بودیجه کې راولو. مخصوصا دا معاشات که چیرې عادي بودیجه تصویب نشي او معاشات بند شي، او په دې پلمه چې دا بودیجه تصویب شوی نه دي، مامورین چې غریب خلک دي، دا تیتروبه مامورین، دوی ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ کیږي.
بله حافظي صاحب، دغه د کافي بودیجې نه لګول یو له هغو عمده عواملو څخه و چې د کابینې څو وزیران ولسي جرګې استعزاز کړل او څو کس یې هم سلب اعتماد کړل یا له هغوی د باور رایه واخیسته. اوس تاسو وایئ چې یوه میاشت وروسته بودیجه تصویبیږي، آیا بیا به هم د افغانستان حکومت له ورته ستونزې سره مخامخ نه وي د دې مالي کال په وروسته؟
د دې حکومت چلند دغه وزیران سره سیاسي چلند و، ځکه چې ځینې وزیران مالی مسؤلیت نه لري. وزیر مثلا د مثال په توګه د صلاحیت عالی وزیر، خو باید د خیال وساتي دې لپاره چې تحصیلات د افغانستان ښه شي. هلته بیا معین اداري او معین څه لري، مالی لري، هغه پوهېږي او کاري رئیس مدیر د محاسبې لري، دا شیان لري. دا خو په هر صورت دوی سره مخالف یم چې وزیر په دې خاطر باندې استضاع شي چې بودجه مصرف شوی نه دي.
حافظ صاحب، یو بل پوښتنه، مخکینیو بودجو ته په پام سره د افغانستان د سک مالی کال بودیجه څومره د افغانستان حکومت توانېدلی دی چې دغه بودیجه ډېره برخه د داخلي منابعو څخه تمویل کړي، او له پخوا سره دا توپیر لري؟ یعنی د افغانستان اتکا په بهرنیو مالي مرستو کمه شوې؟
اول خدا وایم چې دا زموږ بودجه ډېر لږ، د کوچنۍ بودجه ده. د دې هیوادونو په پرتله د انکشافي بودجه د افغانستان تقریبا 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. شاوخوا لږ دي تر هغې څخه هم. دا د یو هیواد چې 15 میلیون نفوس لري او ډېر لویه ساحه ده او ډېر ورسته پاتې دي، دا پیسې ورته ډېر کمې. بیا هم دا پیسې چې راځي اختیاري بودجه نه ده، ځکه چې زموږ څه تخمین شوي چې 1.5 میلیارد افغانۍ راټول شي، دا شاوخوا 2 بلیون ډالر کېږي، او زموږ بودجه که نظامي او ملکي وسنجوو تقریبا 1.5 میلیارد ډالر کېږي. دا تقریبا 12-13% برابرولی شي. دا تېر 15 کلونو کې حکومت دې ته برلی شوي نه دي چې حداقل خپل عادي بودجه ترلاسه کړي.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي سکتور اړوند ډېرې ستونزې د دې لامل سوي چې د خصوصي سکتور په برخه کې پانګونه او پراختیا اغېزمنه کړي. د یاد وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې سره په یوه ګډه غونډه کې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره به نوي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بانکونو د ټولنې اجرایوي رئیس د روغتیا د برخې متشبثینو سره ته ډاډ ورکړ چې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره پور ورکولو ته حاضر دي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال راکوي.
په داس حال کې چې په هیواد کې له روغتیایي بې کیفیته خدمتونو څخه پراخ انتقادونه موجود دي او ډیری افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر ځي، د عامې روغتیا وزارت له ځینو نویو اقداماتو سره غواړي چې د خصوصي روغتیایي سکتور کیفیت لوړ کړي. د دې وزارت مرستیال ناجی طارق د دوشنبې په ورځ د روغتیایي متشبثینو او د بانکونو ځینو اساسو سره په یوه ګډه غونډه کې له پانګوالو وغوښتل چې د دې هدف لپاره روغتیایي خصوصي سکتور ته د پور اخیستنې زمینې برابرې کړي. اغلی طارق وایي چې د روغتیا په برخه کې د پانګوالو لازم او مالی سرچینو ته نه لاسرسی د خصوصي روغتیایي خدمتونو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي دي.
تعداد از مشکلات او چالش ها هنوز هم در سکتور خصوصي وجود
دا وایي د خصوصي سکتور په برخه کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې پانګونه او د خصوصي سکتور پراختیا اغېزمنه کړي ده. یو ستونزه لازم او مالی سرچینو ته نه لاسرسی دی او نننې جلسه لامدې لپاره جوړه شوې تر څو د دې ستونزې د حل لپاره لازم اقدامات ترسره شي. اغلی طارق وایي چې په خصوصي روغتیایي سکتور کې د ستونزو د هواري لپاره د روغتونونو مشورې هم اخیستل شوي او په پخوانۍ مقررې بیا کتنه کیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا دا مهال ډیری افغانان په هیواد کې د بې کیفیته روغتیایي خدماتو څخه شکایت لري او یوه زیاته اندازه پیسې په بهرنیو هیوادونو کې په درملنې لګوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال افغان ناروغان په پاکستان، هندوستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو کې پر درملنې شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې دننه پر پانګونې ټینګار کوي، د افغان بانکونو اجرایوي رئیس نجیب امیری روغتونونو او د روغتیا په برخه کې پانګوالو ته د پور د ورکولو خبر ورکوي.
بانک د دې رابطه کډموانی
د وی بانکونه په دې برخه کې څه قانوني موانع نه لري او ژمن دي چې پانګوالو او هغو کسانو ته چې پور تاړتیا لري د پور زمینی برابر کړي. کله چې دوی پور اخلي باید شرطونه په نظر کې ونیسي. ښاغلی امیری د کمپنیو ضمانت خط د پخوانیو پرونو ورکړه په دې برخه کې ښه تاریخچه هغه شرطونه یادوي چې د روغتیا د برخې متشبثین یې باید ولري. د روغتونونو چارواکي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته حکومتي پاملرنه، دوی ته د مالی سرچینو او ځینو سهولتونو برابرول د روغتیایي خدمت تونو د پیاوړتیا لپاره ګټور غني. دوی وایي چې له دې کار سره لیوي خو د روغتیایي خدماتو کیفیت لوړیږي او له بل پلوه په هیواد کې د نن خلکو ته کاري زمينه برابرېږي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر یو اربیا په پاکستان کې مشت سخت دریځ په هیواد کې د ورستۍ خونړیو حملو مسؤل وبلل او هغه هیواد یې تورن کړ چې د دغو سخت دریځو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. اشرف غنی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د تیرې ورځې په تلیفوني خبرو کې وکړې او ویلې دي چې حکومت یې کلکه اراده لري چې د دغو حملو له عاملینو به غچ اخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد روانو عملیاتو کې دغه ډلې له توپیره پرته په نښه کړي دي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. باجوه دغه راز ویلي چې د کابل او اسلام آباد لخوا پر یو بل د تورونو لګول یوازې په سیمه کې د سولې دښمنانو ته ګټه رسوي. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له علمي غړي عمران زکریا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د افغانستان حکومت څه وسایل یا ابزار په لاس کې لري چې وکولای سي د وروستیو حملو له عاملینو غچ واخلي. ښاغلی زکریا په ځواب کې داسې وویل:
تر ډیره بریده پورې د ولسمشر د دغو خبرو تکیه د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نوي ولسمشر په راتګ پورې تړلې خبر ده. په دې خاطر چې د ترامپ اداره لکه پایله چې معلومیږي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې یو څه جدیت په پام کې لري. بل مسله هغه څوک چې اوس د راتلونکي یا د منتخب ولسمشر د دفاع وزیر په توګه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ټاکل کیږي، هغه هم په خپلو هغه پایلونکو خبرو کې ویلي چې دی به په پاکستان کې د تروریستي ځالو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي. اساسي مسله دا ده چې افغان حکومت په خپل یو څه نسبت په خواته ورتیا هم پیدا کړی ده، او اساسي مسله دا ده چې افغان ولسمشر به له یو شمېر نورو فشارونو څخه په ګټې اخیستنې سره وکولی شي چې د پاکستان پر حکومت باندې فشارونه راوړي. په ځانګړې توګه محمد اشرف غنی به وکولی شي چې دغه مسله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د راتلونکي ادارې له مشرتابه سره هم شریکي دغه مسایل، او د افغانستان دولت به د متحدو ایالتونو له حکومت سره په ګډه وکولی شي چې داسې په راتلونکي کې یو ګډ امنیتي پلان یا ګډه امنیتي ستراتیژي ولري، تر څو وکولی شي په پاکستان کې د موجوده تروریستي ځالو د ضعیفه کولو لپاره. البته منځوړل خو به ډېر مشکل وي چې د یو شمېر نورو پوتنشیلونو نه په ګټې اخیستنې سره دغه تروریستي ځالې فعالیتونه راکم کړي، تر څو افغانستان وکولی شي په آرامه فضا کې او د افغانستان وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
زکریا صاحب، له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوابیا ویلي دي چې په هیواد کې د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره عملیاتو ښه نتیجه ورکړي، ډېر مرکزونه لمنځه وړي دي، او د دې په ځای چې افغانستان او پاکستان پر یو بل تورونه ولګوي، ښه به دا وي چې د سولې او ثبات لپاره په خپلو کې همکاري سره زیاته کړي، ځکه چې دی وایي دغه د تورونو لګولو نه یوازې سیمه کې د سولې دښمنان ګټه پورته کوي. پاکستان اکثرا د افغانستان لخوا یا د افغان لوړپوړو چارواکو لخوا لګول شوي تورونه ردوي، وایي چې دوی تر خپله وسه اقدامات کړي دي. فکر کوي چې د امریکا د نوې ادارې په راتګ سره به د پاکستان په دریس کې یو څه تغییر راشي؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه.
هو، زه دغه مسلې ته شخصا په خپل خوشبینه يم، ځکه عموما د امریکا د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې جمهوری خواهان نسبت دیموکراتانو ته د پاکستان پر وړاندې او همدارنګه د یو شمېر نور هیوادونو پر وړاندې خپلې پالیسۍ جدي تعقیب کړي دي. بل اساسي مسله دا ده چې پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چې البته ځالي په خپله په داخل د پاکستان کې دي، د دروغ مبارزه کړې ده. په همدغه بهانه د امریکا له متحدو ایالتونو ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي. نو داسې خوشبینۍ شته راتلونکی د متحدو ایالاتونو حکومت به په پاکستان کې د تروریستي ځالو ګروپونو مسله جدي ونیسي، ځکه دغه ګواښ اوس داسې ښکاري چې دغه ګواښ یوازې په خپل افغانستان ته نه، بلکې موجوده ټولې سیمې ته دغه خطر پېښېدلی شي. البته که چیرې امریکا او د افغانستان دولت ونیسي او لغه مخه ونیسي، نو دغه حالت به د سیمې نور هیوادونو ته هم پراخه شي.
د افغانستان د علومو او د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز علمي غړی عمران زکریا و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن له خوست څخه د وزیرستان د کډوالو بیرته ستنېدلو لړۍ پیل شوه، او په لومړي پړاو کې د وزیرستان 200 کورنۍ شمالي وزیرستان ته روانې شوې. له 2.5 کلونو وروسته د دغو کورنیو د بیرته تګ لپاره د غلام خان لنډه لار پرانیستل شوې ده. له کډوالو سره د مخشې لپاره د خوست یو شمېر ملکي او پوځي مسؤلین د ګلان کمپ ته ورغلي وو. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان لیکم څخه د وزیرستانیو کډوالو د 200 کورنیو لومړنۍ قافله روانه شوه. په ټولیز ډول په یادولایت کې وزیرستانیو کډوالو هلته له اوسېدو، همدارنګه د عوامو او د حکومت د ملکي او پوځي ادارو د منصوبینو له ښه سلوک او همکارۍ خوشحالي څرګندوله. ستنېدونکو کډوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي تر دې وروسته د پولې دواړو غاړو کې د پردو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه لمخې لري کې. یو تن وزیرستانی کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبرې کوي.
نور محمد پیخیل دوار، او وخت درک شلا وخت تیر کړم نیزه په افغانستان کې. نن طریقه پر دوانیم کوله پیرا کیږي چې میشته چاته بادا تر وا تر خاکستان نه دوکړي، شپه خوشحالي سره راونی د میزی ډیر قدر کړه دا د میزی ډیر عزت کړه دا د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
میزل جان مې نوم ده، دور په خیل سره تعلق لرم. میز په افغانستان کې کام زیو ته ونیم کولا تیر کړل، خو ډېر په خوشحالي سره کامنیتی زو یقینا وي که پولیسو لا وي که مثال که عوام وي دی ته میز ډېرې دواګونه کې ډېر بنه خواشیایي میز سره ډېرې ډېرې قربانۍ ډېرې ډېرې مرستې په هر سیکر سره وکړې که په امنیتي ستونزه وه که غریبا ستونزه وه که د نشتۍ وه میز سره په هر سیکر خپله بره دی ډېرې قربانۍ وکړې خاص کر د عوام ډېرې قربانۍ سره وکړلې.
یو بل تن وزیرستانی ځوان سره لیدې چې خپلې سیمې واپسې ته خوشحاله دی، خو بیا بل لوري ته په دې خواشي نه دی چې هغه ولس سره چې د دوی ښه تعلقات جوړ شوي د تاګ او راتګ په مخ کې حکومتونو خنډونه جوړ کړي دي.
زه فارید د وړ خبرې ته خړکه مر سره تعلق لرم. یو وطنو د میژینې کېنه اورېدلې دي، پلارینه والوېدلې دي چې افغانستان د میژ وطن ده، باید میش خو داسې نه وي نژدې لیار. زه خو خپله خبره مې دغه د لیار کو لاشیر د مشره ابدا میش ورنا چې دی د په کینن سره چې دمره جوتا د خام خبره دوه ویلې چې دای کیس نر فر چې بدای نه دځای کې 15 منټه مازال د میش دلر تلای شي ای دی جن اوله تلای شي دا څنګه خبره ده دای چې بدای کې مزه غن چار نکو دا خبره کی.
په ګلان کې کې د وزیرستانوی کډوالو په خارګوټی کې دا ځل د خرسانه لپاره د کورونو زین سامانونه او توکي لیلام ته خودل شوی. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پښتنه وکړه.
مونږ دولت د وړي کرا د کډ نن پر پرستان تاریخ حرکت وکړو او تل تاسو خپل ویل دلی وی مقصد سامان په دای دلته خرڅوي کړم، مقصد غول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کړم، مقصد چې دلته می ته کریم لري چې خرڅه مرته ری پېدو کی.
بل لوري ته د خوځ دی والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنیدو ته تیاری شوی چې په لاس ورځو کې به واپسی وشي.
پراتونکو لاس ورځو کې به هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بریږي چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هر کله کو او ژمنه کو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به د طلب ډول ووسیږي، موږ ژمنو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو.
د یادونې وړ ده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر د پیلېدو په اوله ورځ د ګلان کیمپ په ګډون د یاد ولایت د مختلفو سیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړو قوم په پیخیل او محمد خیلو کلو پورې اړوند ول روان شول. ټاکل شوې تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان له مخې وزیرستان ته واپسی کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د عمان حکومت منلی ده چې د ګوانتانامو زندان لس تنه بندیان دغه هیواد ته انتقال سوي دي. دا اقدام د امریکا او عمان د حکومتونو ترمنځ د یو تړون له مخې سوی چې هدف یې د ګوانتانامو زندان تړل دي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
د عمان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه لس تنه بندیان په موقتي ډول په دغه هیواد کې ساتل کیږي. عمان ته د دغو لسو تنو له انتقال سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو شمیر 48 ته راکم سو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې 4 نور زندانیان یې چې په خټه د یمن و د جنوري په 16 نیټه سعودي عربستان ته لېږلي دي. د امریکا حکومت داسې مهال د ګوانتانامو د بندیانو شمیر راکموي چې د ولسمشر براک اوباما د کاري دورې یوازې 2 ورځې پاتې دي. اوباما ژمنه کړې وه چې د خپلې ولسمشرۍ په دورې کې به د ګوانتانامو زندان وتړي. نوموړي د جنوري پر 10 نیټه د ولسمشر په توګه د خپلې وروستۍ وینا پر مهال یو ځل بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې د خپلې پریکړې دفاع
وکړه.
دی وایي ما کار کړی دی څو د تروریزم په وړاندې جګړه پر یوه پیاوړي قانوني اساس ودروم. له همدې کبله مو ځورونه پای ته ورسوله. د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره مو هڅې وکړې او په قوانینو کې اصلاحات مو راوستل څو د خلکو خصوصي حریم او مدني ازادۍ مو خوندي کړې وي. له همدې کبله مې د امریکایي مسلمانانو په وړاندې تبعیض رد کړی دی. هغوی زموږ په څیر وطن پالونکي دي.
That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د واک تر لیږد د مخه د ګوانتانامو زندان نور بندیان هم نورو هیوادونو ته انتقال سي. ډونالډ ټرمپ ویلي د لوړي تر مراسم وروسته به نورو هیوادونو ته د بندیانو د لیږد پروسه ودروي. د جنوري په درېمه نېټه ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وي چې باید له ګوانتانامو زندان څخه نور کسان خوشي نه سي. ټرمپ د کیوبا په ګوانتانامو جزیره کې د امریکا د پاوت په محبس کې بندي کسان ډیر خطرناک وبلل. منتخب ولسمشر ویلي چې دغو زندانیانو ته باید اجازه ونه کړل سي چې بیرته د جنګونو ډګرونو ته ولاړ سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار سلطان سرور سره اوسی.
تشکر ملالای جان، مونده نباشی. اگر چه ما د استودیو نو آمدم، شما باید به ما بگوین که مونده نباشی، اما چون خودت مجله پښتو را پیش بردی شاید خسته شده باشی، از خاطر برات میگم که مونده نباشی. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری که به همکاری طاهر روشان تقدیم میشه، ما سلطان محمد سرور با شما هستم. بودجه مالی سال 1396 با وارد کردن یک سلسله تعدیلات تصویب شد. نظر کارشناسان را می‌شنویم که این بودجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی‌های مردم است و طرح آن که قبلا رد شده بود روی کدام معیارها دوباره تصویب شد. مطلب گزارش تفصیلی در باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون می‌شنویم.
برای ادای احترام به قربانیان عملات تروریستی اخیر در افغانستان، امروز در ارگ ریاست جمهوری این کشور مراسم فاتحه‌خوانی برگزار شد. روند بازگشت مهاجران وزیرستان از ولایت خوست به مناطق اصلیشان آغاز شده است. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک، حداقل 37 تن کشته شدند. برای ادای احترام به قربانیان عملات اخیر در ولایت کابل و کندهار، امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان مراسم فاتحه‌خوانی برگزار شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور و تعدادی از مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان اشتراک داشتند و برای آرامش روح قربانیان این رویدادها دعا کردند. بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلان شده و بیرق‌های این کشور به حالت نیمه افراشته شده است. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور اشرف غنی به مقامات پاکستانی گفته است عاملان حملات اخیر در کابل، کندهار و هلمند در پاکستان به سر می‌برند. آنها به طور آزادانه فعالیت می‌کنند و تا هنوز بر علیهشان اقدام صورت نگرفته است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با لوی دریستیز پاکستان تلفنی صحبت نموده، در مورد حملات اخیر در افغانستان ابراز ناراحتی کرده است. روند بازگشت مهاجران وزیرستان از ولایت خوست به مناطق اصلیشان امروز آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که امروز از ولسوالی گربز ولایت خوست حدود 200 خانواده به مناطق اصلیشان رهسپار شدند. این خانواده‌ها در اثر عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان به ولایت خوست در افغانستان مهاجر شده بودند. سخنگوی ولایت خوست گفته است در جریان 10 روز حدود 2000 خانواده به طور داوطلبانه دوباره به وزیرستان باز خواهند گشت و با این افراد به طور همه‌جانبه همکاری می‌شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک دختر 19 ساله در ولایت سرپل خود را به دار آویخت. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت این دختر گلرخ نام دارد و قبل از ظهر امروز در منطقه ارشتوی ولسوالی سنچارک به دلیل خشونت‌های خانوادگی و ازدواج اجباری خود را القابض و به زندگیش پایان داده است. ذبیح الله امانی میگوید در این رابطه پدر دختر از سوی پلیس دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با اوکراین رسید و در مراسم تجلیل از 25مین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین تاکید کرد. جو بایدن در مورد تلاش‌ها در زمینه عملی ساختن موافقت نامه مینسک گفت: اجازه بدهید واضح بگویم تا زمانی که از جانب روسیه خشونت ها به پایان نرسد، موافقه مینسک نمیتواند عملی شود. بعد از آن که روسیه طرفدارانش را به ختم جنگ در شرق اوکراین تشویق کند و تامین امنیت را در دنباس اجازه دهد، از اوکراین میتوان توقع داشت که تعهدات سیاسیش را عملی کند. قرار است به تاریخ 20 جنوری رئیس جمهور منتخب آمریکا مراسم تحلیف را به جا بیاورد و وظیفه رسمی جو بایدن تا 4 روز دیگر به پایان خواهد رسید. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 37 تن کشته شدند. اکثر کسانی که در این حادثه هلاک شدند باشندگان قریه‌ای بودند که طیاره در آنجا سقوط کرده است. تعداد کثیر افراد دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. این طیاره بوئینگ کارگوی 747 ترکیه از هنگ کنگ به استانبول می‌رفت و قرار بود برای گرفتن مواد سوخت در میدان هوایی مناس فرود آید که سقوط کرد. رئیس جمهور قرقیزستان فردا را ماتم ملی در آن کشور اعلان کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گروه های شورشی سوریه تصمیم گرفتند تا در مذاکرات به میانجیگری روسیه و ترکیه اشتراک کنند. این مذاکرات به تاریخ 23 جنوری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. نمایندگان گروه های شورشی سوریه بعد از گفتگوها در انقره این تصمیم را اتخاذ کردند. یک سخنگوی گروه های شورشی سوریه گفته است در مذاکرات آستانه روی آتش بس، مساعدت های بشری و رهایی زندانیان صحبت خواهد شد. مقامات روسیه میگویند مذاکرات آستانه به رهبری آنها ایران و ترکیه صورت خواهد گرفت و نمایندگان مصر، عربستان سعودی، قطر و اردن نیز در آن اشتراک خواهند کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. بودجه مالی سال 1396 با وارد کردن یک سلسله تعدیلات تصویب شد. نظر کارشناسان را می‌شنویم که این بودجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی‌های مردم است و طرح آن که قبلاً رد شده بود روی کدام معیارها دوباره تصویب شد.
من فکر می‌کنم بازم تندازی بودجه آرمانی تعیین شده و این به اثر فشار پارلمانی‌ها و در حقیقت نوع گرایش‌های منطقوی که موجود بود.
حکومت افغانستان یک بار دیگر اتهام وارد کرد که پاکستان در برابر گروه‌هایی که با استفاده از خاک این کشور حملات مرگبار در افغانستان انجام می‌دهند، هیچ گونه اقدام نظامی نکرده است. و یک نماینده حزب اسلامی حکمتیار در کمیته مشترک اجرایی تفاهم‌نامه صلح می‌گوید در آینده نزدیک گروه اول زندانیان این حزب از محابس افغانستان رها خواهند شد.
انتظار داریم که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک یک دسته اول از اسرا و زندانی های حزب اسلامی افغانستان آزاد شوند.
گزارش های دیگری هم داریم. رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان امروز بودجه مالی 1396 را پس از یک سلسله تغییرات و تعدیلات با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی می باشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد انکشافی است. اعضای ولسی جرگه گفتند که حکومت باید در خصوص مصرف بودجه از دقت و شفافیت کار گیرد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از بحث ها و نگرانی های زیاد، بودجه سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی می باشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است.
مجموع بودجه ملی مبلغ 428.413 میلیارد افغانی می باشد که بودجه عادی آن حاوی مبلغ 268.412 میلیارد افغانی بوده و بودجه انکشافی آن حاوی مبلغ 161.001 میلیارد افغانی می باشد. برای گذاشته می شود موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای یک کارت سرخ به اکثریت قاطع تصویب شد.
گفتنی است که قبل از این طرح بودجه سال مالی 1396 دوبار به دلیل برخی کمبودی ها و نامتوازن بودن آن اعضای ولس جرگه رد شده بود. کمیسیون مالی و بودجه این جرگه می گوید که در بودجه فعلی در مقایسه با طرح بودجه قبلی 70 میلیون دلار در کل افزایش به عمل آمده است. امیر خانیار رئیس این کمیسیون که در مورد بودجه ملی به مجلس معلومات میداد گفت که 62% این بودجه از منابع خارجی و 38% آن از منابع داخلی پرداخت می شود.
سهم بودجه عادی 63% است و سهم بودجه انکشافی 37% است و همینطور منابع داخلی ما که است از نگاه فیصدی 38% است و منابع خارجی ما 62% است.
آقای یار افزود که بودجه ملی سال مالی 1396 10 میلیارد افغانی کسر دارد. اعضای ولس جرگه افغانستان از حکومت خواستند تا در خصوص مصرف بودجه تصویب شده از دقت و شفافیت کار گیرد. صادقی زاده نیلی یکی از اعضای این جرگه:
با جانب حکومت خطاب میکنیم که اگر بودجه تصویب میشه با آدرس شما میآید، امیدوار هستم که نسبت به مصرف دقت بیشتر شود.
این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان 7 وزیر کابینه را به دلیل کم مصرف کردن بودجه انکشافی سال مالی 1395 سلب صلاحیت کرد و حکومت نیز این موضوع را برای وضاحت بیشتر به استر محکمه راجی ساخت، اما سرنوشت آن تاکنون مشخص نیست.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای ملی افغانستان سرانجام بودجه سال 1396 را تصویب کرد. طرح این بودجه پیش از این دو بار توسط شورای ملی رد شده بود. بودجه عادی دولت در سال 1396 حدود 429 میلیارد افغانی است و بودجه انکشافی به حدود 161 میلیارد میرسد. همکارم امید مرزبان در مصاحبه از سید مسعود استاد پوهنزه اقتصاد پوانتون کابل پرسیده که این بودجه تا چه حد جوابگوی نیازمندی های مردم است.
خب یکی از حرفای خراب خود بود که ما بگوییم که کاملا میتونن بودجه تطبیق شده یا کاملا بودجه تطبیق شده نمیتونن. این مربوط میشه به آینده و در افغانستان چیزی که بسیار عمده در افغانستان هست که ما آینده را پیش بینی نمیتونیم. یکی از مشکلات و پروبلم های کلان اقتصادی افغانستان همین است که اوضاع در افغانستان هر روز قابل تغییر است و در حقیقت المنت های از این مربوط میشه به المنت های خارجی و داخلی که او هم نمیشه تا اندازه زیاد پیش بینی شه. ولی به اساس حرف هایی که ما در گذشته داشتیم و بودجه هایی که در گذشته داشتیم و متاسفانه بودجه که فعلا در حرکت است در مثال که سال زوان که پایین تر از 50% تعداد زیادی از وزارت خانه تنها مصرف کردن دیگه مصرف نشده، من فکر میکنم بازم تندازی بودجه آرمانی تعیین شده و این به اثر فشار پارلمانی ها و در حقیقت نوع گرایش های منطقوی که موجود بود و نوع شاید هم گرایش هایی که در پروژه ها شراکت وجود داشت تعداد زیاد از دوستای ما شریک هستند، متاسفانه که هنوز هم من فکر میکنم که بودجه غیر متوازن است و در تعداد از ولسوالی ها هیچ چیزی و در تعداد ولسوالی ها زیادتر انجام شده که بازم چنین است.
به طور مثال میتونین بگوین که در کدام مناطق بودجه بیشتر اختصاص داده شده و در کدام مناطق بودجه کمتر؟
خود طالب متاسفانه که در افغانستان چیزی که وجود داره است که مورد تاندازه بودجه تقریبا نمی محرم دولت تن داشته میشه و تا وقتی در پارلمان نمی پارلمانی هم نمیفهمه چی حاجت به دوستای اکادمیک است. ما در حقیقت مثل شما ور از اخبار ها میشنیم و در حقیقت تحلیل خواهد انجام بدیم تا بودجه به دست ما بیاید. بودجه قبلا به جامعه اکادمیک داده نمیشه تا بتون نظریات خیلی راه بکنن و به خصوص نظریاتی که میتونه پرابلم حل کنه. قسمی که وکلا میگن که در جاهایی که حتی اونجا وجود تطبیق تعداد از پروژه ها وجود نداره و میال جنگ است و جنگ هم شاید سال آینده بسیار شدید باشه، مقدار زیاد پول در اونجا اختصاص یافته که متاسفانه که اونو خراب است با وجودی که امسال یک کار دیگه انجام دادن که خیلی در حقیقت بودجه را شکل انعطاف پذیری برشان آوردن که در جایی که در حقیقت او پروژه مصرف نشه میتونه این پروژه تخصیصش به جای دیگه مصرف شه که یکی از گپای بسیار خوب است و در پالوش هم همین 56 واحد بودجوی 90 تعهدات خود در مقابل پروژه ها انجام دادن که درست است. همین پروژه ها در صورتی که پروژه تطبیق نشه ما مسئولیت جا وزیر در آینده داریم، یکی از گپای خوبی بود که امسال پارلمان انجام داد.
سید مسعود استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل درباره بودجه مالی سال 1396 که امروز تصویب شد ابراز نظر کرد.
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر گروه های تندرو مستقر در پاکستان را مسئول حملات خونین در افغانستان دانسته پاکستان را متهم ساخت که در برابر این گروه ها تا حال هیچ اقدام نظامی نکرده است. رئیس جمهور غنی این مسئله را در صحبت تلفنی دیروزش با لوید رستیز اردوی پاکستان مطرح کرده، گفته است که حکومت افغانستان اراده قوی دارد که از مرتکبین این حملات انتقام بگیرد. لوید رستیز پاکستان گفته وارد کردن اتهامات میان پاکستان و افغانستان تنها به نفع دشمنان صلح تمام می شود. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور افغانستان می گوید از عاملین حملات اخیر تروریستی در افغانستان که در پاکستان به سر می برند انتقام خواهد گرفت. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوا لوید رستیز پاکستان ابراز داشت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باجوا در صحبت ناوقت دیروزش با آقای غنی حملات روز سه‌شنبه در کابل، قندهار و هلمند را محکوم نموده و با رئیس جمهور و مردم افغانستان ابراز غم شریکی کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، رئیس جمهور غنی به لوید رستیز پاکستان گفت حکومت افغانستان برای انتقام از عاملین این حملات اراده محکم دارد و کسانی که مسئولیت این حملات را به دوش دارند در پاکستان آزادانه فعالیت می کنند و افراد را استخدام می کنند، ولی پاکستان بر ضد آنها تا حال کدام اقدام نظامی نکرده است. با وجود آن که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری فقط همین قدر گفته شده است که لوید رستیز پاکستان در صحبتش با رئیس جمهور غنی گفته است کشورش اراده جدی برای تامین ثبات در افغانستان دارد، ولی در این مورد چیزی گفته نشده که قمر جاوید باجوا در رابطه با ادعای رئیس جمهور غنی چی گفته است. ولی بر اساس اعلامیه بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان که به روز یکشنبه منتشر شد، باجوا در صحبتش با رئیس جمهور غنی موجودیت مراکز تروریستان در پاکستان را رد نموده و گفت که مبادله اتهامات میان دو کشور به نفع دشمنان صلح در منطقه تمام می شود.
در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید از عاملان حملات اخیر تروریستی که در پاکستان به سر میبرند انتقام خواهد گرفت. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوا لوید رستیز پاکستان ابراز داشته است. لوید رستیز اردوی پاکستان اما موجودیت پناهگاه‌های امن دهشت افغانان در خاک پاکستان رد کرده، گفته است که از وارد شدن اتهامات بر افغانستان و پاکستان از سوی یکدیگر دشمنان صلح در منطقه نفع می‌برند. همکارم مصطفی صدیقی با علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که این اظهارات متقابل نشان‌دهنده چی می‌تواند باشد؟
اتهامات متقابل یا محکوم کردن هایی که صورت میگیرد ادامه همون ادبیاتی است که از مدت ها پیش در رابطه دو کشور حاکم بود. تلفن رئیس ارتش پاکستان شاید که نشانه تشدید این بنبست باشد، نه کدام راه حل. هیچ نکته خاصی در این تلفن و تماس تلفنی با رئیس جمهور وجود ندارد.
لوید رستیز پاکستان وقتی میگه از اتهامات کابل اسلام آباد نسبت به یکدیگر دشمن سود میبرد، این دشمن کی میتونه باشه؟
این دشمن یک لفظ موهومی است که هیچ گونه مرجع واقعی ندارد. وقتی که لوید رستیز پاکستان دشمن میگوید یا دولت افغانستان دشمن میگوید، فقط میخواهد که افکار عمومی را فریب بدهد و واقع این است که دولت یا ارتش پاکستان بالفعل دشمن است و برای افغانستان و برای پاکستان هم یک دولتی که حداقل خط مرزی رو به رسمیت نشناسد یا حاکمیت طرفدار پاکستان نباشد از لحاظ استراتژیک دشمن است. دشمن دو کشور است متاسفانه علیه هم دیگر، و اینکه اونها به یک دشمن سوم حواله میدهد یک فریب افکار عمومی هست و یک نوع نفاق سیاسی است که معمولا بر ادبیات سیاسی در منطقه حاکم است.
جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در سنای آمریکا گفت که باید بر پاکستان فشار وارد شود یا از پاکستان خواسته شود تا علیه طالبان و شبکه حقانی کار بیشتر بکنه. فکر میکنین پس از 20 جنوری که کابینه ترامپ اعلان خواهد شد اقدامات متفاوت را در منطقه شاهد باشیم؟
تفاوت شاهد تفاوت هستیم، تردید وجود ندارد که اداره ترامپ غیر از اداره اوباما هست و این تغییرات خود در منطقه هم ظاهر میکند، اما نه به او حد که سبب شکستاندن بنبست در رابطه افغانستان پاکستان شود یا فشار کافی بر پاکستان وارد بیاید. ما فکر میکنم گرچه کمی زود هنگام است ولی علامت هایی وجود ندارد. ابزار فشار آمریکا بر پاکستان به حد کافی نیست و به نظر نمی رسد که خیلی بتوان امیدوار بود که اداره جدید بتواند این بنبست را بشکنند.
علی امیر تحلیلگر امور سیاسی درباره رابطه پاکستان و افغانستان و نقش واشنگتن در این باره و تبادل اتهامات میان اسلام آباد و کابل ابراز نظر کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک نماینده حزب اسلامی حکمتیار در کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح میگوید در آینده نزدیک گروه اول زندانیان حزب اسلامی از محابس رها خواهند شد. حدود 2000 زندانی حزب اسلامی حکمتیار در زندانهای افغانستان بسر می‌برند. محمد امین کریم امروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنین در مورد روند تطبیق تفاهم نامه صلح ابراز خوشبینی کرده گفت کار عملی تفاهم نامه با تعهد محکم دو جانبه به خوبی به پیش می‌رود. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در کمیته اجرایی تفاهم نامه صلح میگوید آنها از طریق قماندانها، شورای جهادی و زندانیانشان در محابس تمام فهرست زندانیان حزب اسلامی را بررسی کردند. محمد امین کریم که با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود آنها از 2000 زندانیشان فهرست نخستین گروه زندانیان را که باید آزاد شوند به دولت سپردند و افزود
از طرق مختلف هم تمام لیست را فیلتر کردیم و بعد یک بخش اولش که شامل 488 نفر میشه به دولت سپردیم و انشالله در روزهای نزدیک یک لیسته اول 100 نفری یا کم یا بیش به دامان ملت و فامیلای خود برگردن.
نماینده حزب اسلامی اضافه کرد حکومت افغانستان خود فهرست زندانیان ارائه شده از سوی حزب اسلامی را از جهات مختلف که بر چی تعداد آنها دعوای عقل عبد وارد شده، چی تعداد آنها مرتکبین جرایم جنگی هستند و همچنان عده‌ای از آنها که عضویتشان در حزب اسلامی تثبیت نیست مشخص می نماید. تفاهم نامه بین حکومت و حزب اسلامی افغانستان حدود 4 ماه قبل در کابل امضا شد. در این تفاهم نامه رفع تعزیرات بر حزب اسلامی، رهایی زندانیان این حزب و جابجایی مهاجرین آنها مطرحند. در این میان نمایندگان حزب اسلامی افغانستان تا حال چندین بار بالای کندی روند تطبیق تفاهم نامه انتقادهای را وارد نمودند. محمد امین کریم نماینده این حزب از روند تطبیق تفاهم نامه ابراز خوشبینی کرده میگوید
مسئله تعزیرات سپرده شده و منتظر هستیم که در نیویورک در اوکتا تصمیم گرفته شود. در رابطه با زندانیا یک لیست اولیه که سپرده شده کار بالایش به صورت جدی روان است و در رابطه با برگشت مهاجرین کمیسیون مربوطه کار میکنم که زمین هایی که مربوط مهاجرین است تثبیت شوند و برگشت مجاهد به شهر کابل مقدماتش فراهم شود. جاهای دیگه کارهای صورت گرفته. امیدوار هستیم انشاءالله در روزهای آینده ملت ما دستاوردهای محسوس و مشهودی را شاهدش باشد.
چند قبل حکومت افغانستان طبق تعهدات تفاهم نامه صلح با فرستادن مکتوبی از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نام گلبدین حکمتیار را از فهرست سیاه حذف کند، اما بر اساس گزارش ها روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه این سازمان را به حالت تعلیق درآورد و پیش از آن فرانسه نیز در مورد حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه شک و تردید نشان داده بود. اما امین کریم عضو کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح از جانب حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت نگرانی و اعتراضات در این زمینه در ملاقات هایی که در کابل و پاریس صورت گرفت اجالتا منتفی شده و آنها در این رابطه اطمینان حاصل کردند. قبل از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که کشورش مخالف حذف نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل ملل متحد نیست، ولی در مورد بررسی این قضیه با وقت بیشتر نیاز دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ترکمنستان و ایران روی مسئله گاز طبیعی با هم درگیر یک جنجال شدند. ترکمنستان جریان گاز به ایران را متوقف ساخته است. عشق‌آباد میگوید ایران پول زیادی را از درک خرید گاز طبیعی نپرداخته است. آیا جنجال جاری میان دو کشور روی رابط سیاسی میان تهران و عشق‌آباد که هر دو با هم منافع مشترک در منطقه دارند تأثیر وارد خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را از زرغونه منگل میشنوید.
ماه جنوری به نیمش رسیده است و ترکمنستان هنوز هم عرضه گاز طبیعی به ایران را از سر نگرفته است. شرکت ملی گاز ایران به تاریخ اول جنوری گفت ترکمنستان عرضه گاز به ایران را متوقف ساخته است. ترکمنستان میگوید ایران پول زیاد را از درک گاز طبیعی نپرداخته است، ولی گفته می شود قطع جریان گاز ترکمنستان بر روی ایران برای هر دو کشور دردآور است. تهران و عشق‌آباد در 25 سال گذشته روابط نسبتاً خوب داشتند. دو جانب روی مسئله گاز دیدگاه متفاوت دارند و در حال حاضر مشکل است دیده شود آنها چگونه بر این جنجال فائق می‌آیند و به سازش دست می‌یابند. سوال اینجاست که چرا این مشکل به میان آمده و چرا این تعدیل در جریان گاز به ایران صورت می‌گیرد و تا چی وقت دوام خواهد کرد؟ ادامه چنین مشکل برای دو کشور چی عواقب را در بر خواهد داشت و روابط ترکمنستان ایران تا چی حد متاثر خواهد شد؟ خبر بروز جنجال گاز بین ایران و ترکمنستان قبل از سال نو میلادی منتشر شد. جزئیات دقیق در مورد قرارداد گاز ترکمنستان و ایران که 20 سال پیش امضا شده بود هیچگاه به جهانیان روشن نشده است، ولی جنجال ناگهانی میان دو کشور روی همین قرارداد روشنی انداخته است. الکس واتانکا کارشناس امور امنیتی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید اکثر ناظرین ایرانی و پوشش‌های رسانه‌ای از یک معامله تجارتی سخن میگویند که جنجالی شده است و این کدام مشکل سیاسی نیست. رقم دقیق پولی که ایران از درک خرید گاز طبیعی از ترکمنستان قرضدار است معلوم نیست، ولی بر اساس گزارش‌های ابتدایی این رقم به 1.8 میلیارد دلار میرسد. شماری از منابع ایرانی میگویند هیچ باقی‌داری وجود ندارد، ولی چندین مقام ایرانی در مصاحبه‌هایشان اعتراف کردند که ایران واقعاً از ترکمنستان قرضدار است. آنها این رقم را از چند صد میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد دلار می‌خوانند، ولی ترکمنستان رقمی را اعلام نکرده است. همین مسئله به گفته الکس واتانکا شماره را به این مفکوره می‌اندازد که این معضله بیشتر به این برمی‌گردد که ترکمنستان چی مقدار پول می‌تواند از ایران بگیرد و اینکه ایرانی‌ها به پرداخت چی مقدار پول حاضرند. در حالی که مذاکرات میان دو کشور ادامه دارد، مسئولین در ایران تلاش دارند گاز طبیعی را به مناطق در شمال شرق آن کشور هم اراحه کنند که گفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
فیسبوک اقدامات را برای مبارزه با نشر اخبار جعلی و شایع پراکنی در آلمان اعلان کرده است. این صفحه بزرگ اجتماعی اینترنتی که در حال حاضر تدابیر برای حل مشکل نشر اخبار جعلی در آمریکا اتخاذ کرده، نهاد اجتماعی جرمنی به نام کوریکتیف را در فهرست کمک‌های خود شامل ساخته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فیسبوک میگوید برنامه‌های رسانه‌ای اجتماعی خود را به منظور کاهش نشر اخبار جعلی از نو می‌سازد. این نهاد اینترنتی اجتماعی این مطلب را دیروز اعلان کرده، گفت برنامه‌های تازه اش را در ظرف چند هفته در جرمنی تطبیق می‌نماید. شرکت تکنولوژی فیسبوک به زبان جرمنی در ایالات متحده آمریکا گفت ماه گذشته ما تدابیری را برای مبارزه با چالش‌های ناشی از نشر اخبار جعلی در فیسبوک اتخاذ کرده‌ایم و در هفته‌های آینده در جرمنی به معرض اجرا قرار می‌دهیم. شرکت فیسبوک که به خاطر عدم مبارزه با نشر اخبار جعلی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته شدیداً مورد انتقاد بوده، روش‌های خود در جرمنی را در آستانه انتخابات این کشور سختگیرانه‌تر ساخته است. هیکومس وزیر عدلیه جرمنی به تکرار از فیسبوک خواسته تا قوانین این کشور علیه نشر جعل و افترا را رعایت کند، زیرا که این قوانین در جرمنی سختگیرانه تر از ایالات متحده آمریکا است. دیگر مقامات جرمنی همچنان ابراز نگرانی کردند که نشر اخبار جعلی و بیانات نفرت انگیز در اینترنت شاید در انتخابات ماه سپتامبر امسال در این کشور تأثیر گذار باشد. انگلا مرکل صدر اعظم فعلی جرمنی برای بار چهارم خود را در این انتخابات کاندید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، فیسبوک این شرکت اجتماعی سهولت‌هایی را فراهم خواهد ساخت تا از خبرهای جعلی گزارش دهد و با نهادها و سازمانهای خارجی بررسی کننده حقایق مانند کرکتیو کار می‌کند. این شرکت اخبار فاقد اعتبار را شناسایی کرده آن را علامه گذاری می‌کند تا مخاطبان رسانه‌های اجتماعی قربانی اخبار جعلی نشوند.
با گزارش تلاش های فیسبوک برای مبارزه در برابر اخبار جعلی و شایع پراگنی، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.